السلام علیکم قدر منوریدون کو د پنځ شنبه یاد زیارت ورځ ده او په پیښور کې د مازیګر سلور په جلال آباد او کابل او د افغانستان په نورو برخو کې درې نیمې بجې دي. د یارانو مشال پروګرام کې تازه نجیب امیر هرکلی وایم. نن به د لیکوال او شاعر صابر شینواري سره د هغه په تازه چاپ شوي کتاب ناول باندې خبرې کوو. هغوی را سره د ټلیفون په کرښه هغوی به هم خبرونه واورئ. تاسې هم واورئ له خبرونو بېرته راګرځو او تاسو سره هم خبرې کوو. د خبرونو لپاره ما اکسپارم پامیر ساحل ته.
پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ژورې بې باورۍ په اړه اندېښنه ښودلې. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د جټ الوتکې ویشتل به هیر نه کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولی. نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په رسنیو کې د ملا اختر منصور ژوبلېدو خبر لیدلی خو په حقیقت کې له دې ډول پیښې نه دی خبر. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي تیر ماښام مشال راډیو ته وویل ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاغ کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی دی. د محب الله په نوم یو کس چې ځان د ملا منصور دادالله ډلې قمندان یادوي وایي ملا اختر منصور دوی ویشتلی. خو د ملا اختر منصور ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د طالبانو د اوبخی د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ییزو او نړیوالو په منځګړتوب ختمیدای شي. نوموړي دا خبره تیر مازیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د 24م تلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر مهال وکړه.
دا خبره کرنی صاحب هم کوله، دا خبره اشرف غنی هم کوي، دا خبره د افغانستان ټولو خلکو کوله چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. وروره زما او ستا په منځ کې به چې ستا خوښه وي د جهان دوه درې منسیپال کښېني هغه به ضمانت کوي.
محمود خان اڅکزی د طالبانو د ټولو ډلو پر مشرانو هم غږ وکړ چې د سیمې د تلپاتې سول لپاره کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال راډیو ته وکړه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی به په ګډه د رواني میاشتې پر 9مه په اسلام آباد کې د آسیا زړه کنفرانس کوربتوب کوي.
هلته کې د امن عمل ضرورت پکار دی چې روان شي او هغې دپاره زمونږ هارټ آف ایشیا استنبول پروسس کانفرنس روان دی په 9 دسمبر باندې. نو زمونږ وزیر صاحب هغوی ته دوباره دعوت ورکړې ساحې کې بیا نور لیډران به وي، امریکا، چین، ایران. نو هغه ډېر ښه موقع ده.
افغانستان لا په دې اړه څه نه دي ویلي. هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن ماسپښین د خبري غونډې پر مهال وویل د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم لا په آسیا زړه کنفرانس کې د ګډون تصدیق نه دی کړی. تاسله مشال رادیو خبرونه اوري. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولستا په خپل کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پوتین ویل ترکیه به پر خپل کار پښیمانه شي. د ویل د روسیې غبرګون به یوازې تر سوداګریزو بندیزونو محدود نه وي، خو زیاته کړه چې مسکو به له انقرې سره په شمشیرزنۍ کې ځان ښکیل نه کړي. پوتین البته وویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنګي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځینو اقداماتو له سزا یا ملامتیا خلاص شي، نو دا یې تېروتنه ده. روسیې وار له مخه د ترکیې خوراکي شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره ګوري. آرای خبری اژانس تر هغې یوه ورځ وروسته دا پخلی وکړ چې لاوروف وویل چاوشغلو ټینګار کوي چې ورسره د دې غونډې په څنډو کې وویني. لاوروف وویل له دې رابطې به ځان نن غاړي. د زیاته کړه چې دی به ښاغلي چاوشغلو ته غوږ ونیسي چې څه وایي. د مسکو او انقرې اړیکې هغه وخت خراب شول چې د تېرې میاشتې پر 24مه یوې ترکۍ F-14 الوتکې له شامی پولیس سره نږدې روسۍ جنګي الوتکه وویشته چې پکې یو پیلوټ مړ شو. د لاوروف او چاوشغلو تر غونډې مخکې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو د انقرې او مسکو لفظي شخړه په دې تور لا ژوره کړه چې د روسیې ټاکټیکونه د پخواني شوروي اتحاد زمانه یاد تازه کوي. د په انقره کې وویل هیڅ کس د شوروي پروپاګاندا مشين پر درواغو باور نه کوي. روسیه په ترکیه تور پورې کړی چې په شام کې د ترهاګرو ملاتړ کوي او له اسلامي دولت ډلې څخه د تیلو په اخیستو سختریزه ډله تمویلوي. اسرائیل تر هغه وروسته د ایران اټومي پروګرام په اړه د نورو پلټنو غږ کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال ادارې په رپورټ کې ویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کال د اټوم بم جوړولو فعالیتونه کړي ول. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیګا د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې رپورټ بې له شکه دا ثباتوي چې ایران د پټولو او ټګۍ د تخنیکونو په کارولو سره د اټومي وسلو جوړولو پر یوې پټې پروژې کار کاوه. د ویل اسرائیل هیله لري چې نړیواله ټولنه خپلې پلټنې ژورې کړي او د دې باوري کولو لپاره ټولې لارې چارې وکاروي چې ایران په پټه د اټومي وسلو جوړولو وړ پاتې نشي. نتنیاهو ویل له دې ډول پلټنو پرته نړۍ پر دې نشي پوهېدای چې د ایران پټ پروګرام څومره پرمختګ کړی او اوسنی حالت یې څه دی. ایران تل له دې طوره انکار کړی چې ګواکې اټومي وسلې جوړوي. او رپورټونه وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي جنگي الوتکو بیګا په ختیځ شام کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو تر ولکې لاندې پر تیلو پیدا کوونکو سیمو بمباری کړي دي. د شام بشري حقونو څار ډلې دا نه ده روښانه کړي چې دا الوتکې برطانوي وي او که څنګه خو ویلي دي چې ائتلافي جیټ الوتکو د دیروزور ولایت پر جفری تناکا او العمر سیمو بمباری کړي دي. تر دې مخکې د برطانیا دفاع وزارت پر خپلې ټویټر پاڼې وویل الوتکو یې د اسلامي دولت ډلې ضد کمپین په ترڅ کې په العمر سیمه کې د تیلو پر تولیدونکو برخو بمباری کړي دي. دا د مشال راډیو د دې مهال خبرونه وستاسو له سراج زهیره د کرنسۍ یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اغستل کیږي او په 1.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ یو یورو په 1.43 روپۍ او په 1.43 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 9.45 روپۍ او په 9.45 روپۍ د سعودي عرب ریال په 8.25 روپۍ او په 8.25 روپۍ او یو افغانی په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم 14 او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 30 او کوټه کې به کم ناکم 6 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د یارانو مشال
د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
ستړي مشه اوریدونکو، نن د یارانو مشال خپرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زموږ میلمه دی. د ننګرهار ولایت هسکی مینه اوسیدونکی دی. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند ښایسته ډېر کلونه تیر کړي دي، خو دا مهال په جلال آباد کې میشت دی. صابر شینواره خپله د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیستې او د کال 2000 راهیسې ادبي نړۍ سره تړلی پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلې او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب دی په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بله ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي، له تیرو 10 کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو. صابر شینواره صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ژوندی اوسی شینواره صاحب، ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ماته د کلیوال خټک هغه شعر رایادېږي. وایي خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله او کیسه د شپې وه، لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دی په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه که نه؟
یاره امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د دومره مینې او د نوم خبر کې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستې دی د هغوی مینه ما ته رارسي د هغوی پیغامونه نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دوی دې کتاب ته یې ډېر هرکلی وکړ او راتګ دی چې دی نو دوی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه که نه؟
دا اوله هڅه ده او دا لومړی ناول دی او داسې ناڅاپي ناول دی.
شنواره صاحب ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله، خاص کر دا نوم داسې دی چې تنقید گنجائش پکې ډېر لیدل کېږي.
نو داسې دی چې د امیر صبر لیکونکي ته دا مخې ته وي که نه، چې د هغه کاري لوستونکی د کومې سطحې دی د هغه پیغام ته څوک ونیسي، نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کړي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کړي چې ودرېږي. کله چې ما دا ناول لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وي چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغوی د لوست نتیجه او د هغوی نه چې کومه زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه، او ما پوره پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل، د راجندر سنگھ بیدی، د منټو، د کرشن چند، د قدرت الله شهاب، او د دې خلکو ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستلي. حال دا چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب ښه ښه ناولونه شته، خو چې دی نو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه او بیا دې نوموړو حضراتو ته وه، ځکه چې دوی په برصغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې نومې تر بنګلادیش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې د ټولې اسیا په د فکشن په ادب باندې چې دی دوی اثرات پرېښي دي، نو د دې حضراتو نه کوم څه کړه او تجربه چې ما ته تاسو کړې ده زما مخې ته.
شنواره صاحب کما ناول لوستی وی او بیا مې دا پروګرام کولی، ښایي زما پوښتنې به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه وي، خو ما زه اعتراف کوم ما ناول تازه بیخي چاپ شوی دی، تر اوسه ما نه دی لوستی. نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوئ او اوریدونکو نه هم هیله کوو چې هغه اوریدونکي دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته. اوریدونکو زموږ زاړه ملګري چې دي موږ په هغوی خوشحالیږو، زموږ ویاړ دی، خو لږ د نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي. هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی، ژوندی پروګرام دی، یو پوښتنه ذهن کې لرئ نو د پوښتنې سره راشئ، زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي. تاسو که شینواره صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي په کې هغه څه موندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګکونه وي.
د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی، او په عام ژوند کې زه ور سره د ټولو ملګرو په نسبت زیات ټینګه ده.
شنواره صاحب ستاسو آواز خراب شو، مونږ ته صحیح نه رارسه. تاسو که خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ شینواره صاحب کېدای شي تاسو آواز به موږ ته په سمه توګه راورسي. اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ، نن راسره د لنډو کیسو او ناولونو لیکوال صابر شینوار او همدارنګه خوږ ژبې شاعر هم دی، دې راسره د جلال آباد نه میلمه دی. شینواره صاحب بالکل ستاسو آواز اوس موږ ته په صفه توګه رسي او تاسو لګیا وئ د ناول موضوع مو د اوریدونکو سره شریکوله. تاسو وئ چې د ستاسو د دوو ملګرو کیسه ده.
دا زما د دوو ملګرو کیسه ده، بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کې چې دی ګډون وکړم، نو بیا هغوی هنیمون ته ځي. نو بازاره ده هنیمون کیسه ده چون زیاده ده نزده ملگره ایم نو ده بده دنیا اول هنیمون که یاد ریمگره کسام ورسره نو ده زمانه بغیر چرتا نزی نو مام ده زن سره پا هنیمون کی بوزی
خو خلق وی چه نه کار کیسه کار خود تا کار پیدا کرده نو ناول دلی کله
بس ده کیسه ده فده که ده ده پتا وسط تا خبره چه زمان بزره که آغا ما کرده ده هنیمون ده ذکر پسه ببند تقابلی مطالعہ پاکستان د وطن او کوم زه ته چمونګه په هنیمون د پچکر زو د غیز د ژوند د مسائل پاکستان نور د انسان داخلي کم نفسیاتی ګوندلکونه منافقتونه چې دي دا پکښتا سیاسي مسائل پکښتا کوم چې پښتون ترپی خې دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولې تر اجتماعي ټول مسائل پورې پکښتا
شنوار سره
بیا چې د هنیمون بلا بلا مناطقونه تیریږي او دا هر یو زی بل ذکر ده
شنوار سه واسه یو اصری سوچ ده گینی ما واده کرده تاسم واده کرده ده هنیمون د پختانو لپاره یو نوی شه ده اکثر خو پختانه چی زوی لواده که نوالا ورته یو کوتا جوڑه که یو گینی آغا مور و پلار سره پیوه کوتا که سمالی یا طول کورانه تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډېر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوی او دی زی په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یاره زما خو داسې خیال لري چې دا به ډېره کمه فیصد وي چې هغې هنیمون ته ځي ځکه چې دا د پښتون کلچر په روایت کې دا شی نشته که نه او چې نه یو شی په کلچر کې نو د هغه دپاره نوم هم نه وي ځکه ما د دې لپاره پښتو ترجمه ټکې هم پیدا نه کړه شو خو پښتانه چې دي اوس خو هغه پخواني حالت نه دی چې پوله او پټې بلکې اوس خو پښتون باشعوره دی تعلیم یې کړی دی ګرځېدلی دی د اوسني مصیبتونو د وجې نه په ټوله دنیا خور دی نو خامخا چې دی نو هنیمون پېژني او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا به کې نصیب نه دی شوی دا بیا خبره ده خامخا هنیمون خلک پېژني او کله یې پېژني زما غوندې بعضې ملګري
بالکل هغه ملګری چې لای د واده نه ده شوی او نو غواړي چې واده وکړي نو د صابر شینواري کتاب د خامخا ولولي د هنیمون په باره کې یو اورېدونکی لرو شینواري صاحب تاسو راسره اوسئ د دوی طرف ته ورځو السلام علیکم ستاسو ټلیفون مخامخ ته د دوی د ټلیفون لیکه ولویدله موږ به کوشش کوو چې یو نیم اوریدونکي هم شینواري صاحب واخلو اسې په د پښتو ناول شینواري صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی ځوانان په کوم موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ترې خپل لار څنګه جلا ساتلې
ما خو چې کوم ناولونه زما د نظر نه تیر شوي دي نو هغه داسې که سپین ویم زه یې نه یم متاثر کړی او دا غي پلاټ او دا غي جبا او دا غي چې کوم بناول جدي لوازې دي د دې نه ډیر شاته پاتې دي ا پلاټ نه دا چې پلاټ نه انتخاب کړی دي چې هغه د ناول د ذکر نه مخکې لامړ دي نو په مړه مړ پلاټ کې چې پاره کې ځان نه وي او ناګه ته بیا څه لیستن کې هم چې د هغه سي نو دا فن کم تو کی چیزی هغه پکې نه کار کړی نو ځکه کم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعیات دي او کیسه ده داستان د ناول په چوکاټ کې ډېر نه ځایږي متاسفانه دا خبره چې زه کوم زه خپه کېږم او زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی او یا دا کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره دي دې ناولونه لوستي نو او بیا د پښتو ناولو سره په څنګ کې کیږي نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي ما چې کوم ناول لیکلی دی او په دې کې به نو اوس د خپل ځان په هکله سړی رایې نه شي قایم ورځې ځکه چې دا یو کله کله ادبي کوم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي، باید چې بل سړی په دې هکله خپله رایې ووایي. خو زما ناول چې دی په دوه شیانو کښې د عام کوم د پښتو ناولونه چې تر اوسه چاپ شوي دي په دې کښې جدا دي. یو ژبه چې ده دې استعمال او چې دې د دې په دې ناول کښې د واقعاتو منظرکشي، زما په ناول کښې ژبه او منظرکشي دا د دومره سطحې دي او د دومره اعلی معیار دي چې زه دا ویلی شم چې زما ملګري دې په دې نه خفه کېږي چې زما دا ناول چې اردو د سطحې سره په ټکر کښې دی.
صحیح شینوارې صاحب، تاسو راسره اوسئ. یو اورېدونکي راسره ده چې د دوی ټلیفون هم کټ نه شي، دوی ته به هم نوبت ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی زه دنیا سعودي خبرې کوم، سوات نه نجیب عامر بیتال او تاسو میلمه ته، تاسو پروډیوسر له ټولو اورېدونکو ته سلام کوم.
ډېره مننه دنیا یوسفزی، ستړی مه شي. یو پوښتنه دې وکړه صابر شینواري نه. دوی د ټلیفون لیکه هم ولوېدله او زموږ ملګري چې دي د دوی په فون کښې کریډټ ښایي کم وي، ځکه خو د دې ټلیفون چې مخ شي نو بېرته کټ کېږي. نو شینواره صاحب، په پښتو ناول لیکونکو کې ما هم د اردو ناولونه ډېر لوستي، ځینې مې د انګلیسي ژبې هم لوستي، ځینې چې بیا اردو ته ترجمه شوي هغه ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستي. خو په پښتو ناول لیکونکو کې چې زه خپله د کومو لیکوالو نه متاثره یم، د هغوی هغه ناولونه ما له ځانه سره بیایي یوه بله نړۍ راته ښایي. په هغه کې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نومونه زه د یادولو وړ بولم. تاسو هسې د چا د کار نه متاثره یې؟ ځوانانو کښې خو تاسو وویلې چې په فني باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا وینئ تاسو، خو دا د مشرانو لیکوالو ناولونه به هم تاسو لوستي؟
مشرانو لیکوالو کښې چې ما کوم ناولونه لوستي عامر صاحب، نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې دی نن نه واته نهه کاله مخکې چاپ شوی دی، هغه بهترین ناول دی. او ځکه هغه سړی چې دی هغه هغه لوستی کس دی، زما نږدې ملګری دی، زموږ مشر دی. د هغه په سګوان ناول کښې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده. او اګر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې، خو بیا هم دومره تاثر په کښې شته، او بلکې دومره وحدت تاثر په کښې شته چې هغه لوستونکی تر اخره نه پرېږدي. او ناول یې چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی، هغه ډېر اهم ناول دی. او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډېو مختلفو ځایونو کښې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوی یم، کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي. خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کښې چاپ شوي دي، یا د افغانستان د تورخم د بېکاره دي کښې نه را دې خوا چاپ شوي دي، نو په هغه کښې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي. زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه خري.
صحیح، مونږ په افغانستان کښې ډایجسټونه نه لرو. تاسو خو د پېښور کښې هم پاتې شوي یاست، هلته به مو لیدلې د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجسټونه وي او په هغه کښې هم کیسې وي. آیا ډایجسټ لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوي، یو ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته؟ او بله دا چې په افغانستان کښې که ډایجسټ لیکنه پیل شي، نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او که نه، لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته وړی که نه؟
زه ډایجسټ انتهایي مهم بولم عامر صاحب، انتهایي اهمه نقطه دې بیان کړه. ډایجسټ چې دی هغه په ادب کښې د سټریټ لیول د کرکټ د زده کړې کردار ادا کوي. لکه په افغانستان کښې چې سټریټ لیول کرکټ نه شته، نو ځکه خو اعلی لوبغاړي شاید مخې ته را نه شي. سټریټ لیول فوټبال نه شته، نو ځکه د ښه فوټبالر تمه نه شي کېدی. تر څو چې کوڅه په کوڅه، دروازه په دروازه، میدان په میدان کرکټ عام نه شي، بله لوبه عامه نه شي، نو په ملي سطح باندې ښه لوبغاړي مخې ته نه شي را تللی. په ادب کښې د مجلو رسالو او خصوصا د ډایجسټ همدا کردار دی. ما چې فکشن زده کړی دی هغه ما د سب رنګ ډایجسټ نه زده کړی دی، کومه چې په 1900 یو اویا دوه اویا درې اویا کښې چاپ کېده د پاکستان او د هند د تقسیم نه مخکې، نو ځکه په کښې د برصغیر تمام اعلی درجې فکشن رایټران موجود وو، لکه الیاس سیتاپوري، د کرشن چندر، د موپاسان، د چیخوف ترجمې به پکښې وي. ما سره اوس هم شته او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجسټونه. زه د ډایجسټ احسانمند یم، د اعلی درجې د ډایجسټ. تر څو چې په افغانستان کښې تا چې کومه خبره وکړه، ډایجسټ ټایپ ادبیات نه وي راوتلي، زه فکر نه کوم چې هغه د ادیب ذهني تربیت وکړي او خصوصا د فکشن په اکله د تربیت وکړي شي ځکه فکشن چې دی هغه به اول ته فکشن لولي د اعلی درجې فکشن بهلې ترونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کښېني نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشیا ډرامه چې لیکي نو په هغې کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح او که یو سړی افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړي په ادبیاتو کښې یا د بل ملګري نه او هغه کښېني او افسانه لیکي نو دا به ډېره خام وي لکه دا کښې
مننه شینواري صاحب یو
مهم دی
په دې به خبرې کوو یو اورېدونکي لرو السلام علیکم څوک خبرې کوې ښه مهناز یا شهناز څه تپوس لرې ښه ښه څه تپوس لرې تاسو وایئ چې خپل هم شاعري کوئ خو په دې نه پوهېږئ چې شاعري څنګه شروع کېږي یا څنګه شروع شوې ده ډېره زیاته مننه مناز شینواري صاحب جالبه پوښتنه ده ستا په شاعرۍ ما غوښته وروستو خبرې وکړمه خو د دې خوراکۍ پوښتنه دا ده چې شاعرۍ تاریخ څه دی دا شاعري څنګه شروع شو ما ته خو نه ده معلومه تاسو ته که معلومه
نو دا خو دا دواړه داسې پوښتنې دي چې دواړه ډېر جواب شوي په دې کښې ادبي بحثونه جاري دي چې ادبي چې شاعري څنګه شروع شي نو دا خو د یو کس شاعري څنګه شروع شي یو خو دا پوښتنه ده نو چې بس سړی شاعر شي نو پېښې خو معلومې نه دي چې سړی څنګه شاعر کېږي خو سړی بس شاعر شي نو چې په هغې کښې د ادب مواد وي تخلیقي جوهر په کښې وي او په هغې کښې د ادب چې کوم ضرورتونه دي هغه وي نو د یوې پېښه نه بله پېښه د هغه د شاعر کېدو سبب ګرځي خامخا به هغه به شاعر کېږي نو دې ته کوم داسې د ریاضي فورمول نه شته نو چې زه اوس په دې باندې خبره وکړه شم او شاعري څه ده نو دا خو واضح ده چې شاعري د ذات اظهار دی د حیات اظهار دی څه چې ته وینې د هغې د فن په طریق باندې د هغې اظهار دی څومره چې د فن اصول او لوازمات د خپل وینا د پاره ډېر استعمال شي هومره به د اعلی درجې شاعري کېږي او څومره چې کم استعمال شي دومره به د کمې درجې شاعري
کېږي مخکې مو کیسه د ډایجسټونو راخیستې وه تاسې د سبرنګ ډایجسټ یادونه وکړله دا ډایجسټ ما هم لوستی او له نیکه مرغه تر څو چې زه پراګ ته راتلمه 2010 کیسه کومه سبرنګ ډایجسټ به محلنۍ توګه باندې بیا هم خپرېدل او په دې کې نه یوازې د هند او پاک د لیکوالو د اعلی درجې د لیکوالو لیکنې به راتللې ځینې نړیوالې ژباړې به هم کېدلې اوس خو زه دلته یم ما ته نه را رسي آیا اوس هم خپرېږي داسې ډول مجلې ډایجسټونه
یاره زما خو خیال نه شي چې سبرنګ به اوس چاپ کېږي ځکه هغې نوم یوازې ډایجسټ او نور وو د لوړې درجې رساله وه ادبي نوم یې ډایجسټ وو که نه صرف ځکه چې د ډایجسټ ځینې کیسې لوازمات هم په کښې وو لکه اشتهارات او چې دی نو د کمې درجې د لوستونکي جاسوسي کیسې او چې دی نو نړیوال ځینې داستانونه لکه د امکا او د چې دی نو زه چې کله د 1516 کال وم نو ما به چې د امکا سلسله واره سلسله لوستله نو د هغې د کشۍ نه به زه دومره د تاثیر لاندې راتلم چې زه به وویرېدلم په ما به هغه منظر دومره غالب شو چې بېخي به ما د کیسې د لوستو توان نه لره نو دا ډایجسټ ډایجسټ ته فرق کوي او هغه ډایجسټ کښې هغه ډایجسټونو هم په هغې کښې چې دی نو بازاري ادب پېښ کېږي د بازاریانو دپاره او د ناول نو د ډایجسټ فرق کوي نو سبرنګ نه زه خپله نه یم خبر د هغه کوم شعر پورې چې دی د هغه ځینې جدي پرکې زما د نظر نه تېره شو چې څه پروګرامونو کښې برخه اخیستې وه مگر زه اوس خبر نه یم چې صبرنګ به چاپېږي او که نه.
شینوار صاحب، یوه لنډه یادونه ضروري بولم، او هغه ده چې افغانستان کې هم یوه هڅه شوې وه، محبوب الله خان محبوب خو به تاسو پېژنئ، دی داسې تکړه لیکوال دی، خانان په بالیوډ کې کتاب هم لیکلی، خو کیسه ډایجسټ یې هم پیل کړی، خو لکه چې پیسې ورسره نه وي یا چا مرسته ونه کړه. په افغانستان کې خو چې په مالي لحاظ باندې په خپلو خپو نه وي ولاړ، یا څوک در سره مرسته ونه کړي، نو هغه پروژه مخکې نه شي تللی. نو د کیسه ډایجسټ یو څوک ګڼې راوتې وي، تاسو به پې نظر پرېوتې وي، کتلې به مې.
یاره متاسفانه چې زه بیخي د دې لرې پادشاه نیم خبر کاش چې ما ته ځینې ګڼې را رسېدلی وی، نو دا خو چېرته داسې هڅې وشي او کامیاب شي، نو بیا په ډایجسټ کې خپله داخلي دومره توانایي وي چې هغه په لوستونکي ځان اخلي، خو په شرط دې ډایجسټ هغه د ډایجسټ کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړي، ځکه چې ډایجسټ کې هر رنگ مواد وي، د هر رنگ لوستونکي لپاره هم پکې وي، متوسط هم پکې وي او کمزور هم پکې وي. نو زما خو داسې خیال راځي که محبوب صاحب وي که بل ملګری وي چې هغه ډایجسټ سره پوره معرفت لري د ډایجسټي ادب سره، او بیا شروع وکړي، نو زما خیال دی چې ډېر فاینانسینګ ته به هم ضرورت ونه لري او نه د چا پروژهیي کومک ته، په خپل بنیاد باندې چې دی نو د یو کامیاب ډایجسټ راویستلی شي.
شینوار صاحب، چرته مې لوستی وو چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي، کیسه وي ټوله فرضي وي، او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي د نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي، تاسو د دې سره څومره همغږي، یا په بله معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي؟ ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم، ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستی دي، او بیا د هغوی هغه یونلیک بیا هم لوستی دی. په یونلیک کې ما داسې خبرې وموندلې چې هغه د دوی په هغه ناولونو کې هم مخې ته راغلي، د خوشوند سنګ او د شپون صاحب د ناولونه هم ما لوستی، او د دوی هغه ژوندلیک هم چې ما لوستی، مماثلت پکې شته دی. نو د دې معنی نه ده چې ځینې لیکوال هغه د خپل هغه د داخلي ژوند چې دی، د شخصي ژوند چې دی، د هغې ځینې برخې هم انځورولی شي په ناولونو کې.
نو دا خو کوم محدودیت نه لري که نه، ناول یا تمام فکشن سفرنامه او پکې هم راځي، ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي، د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کومه موضوع اخلي او کومه نه، شخصي به راخلي او که نه خارجي به راخلي. خو د فکشن بنیادي ضرورت دا ده چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی په دې معنی نه چې واقع شوی وي. مثلا زما دا ناول چې دی زه په هند کې ګرځېدلم، په نیپال کې ګرځېدلم، خو ما هند نه دی لیدلی او نیپال مې نه دی لیدلی، همدا دا هنیمون واقع شوی دی، مګر دا کیسه په حقیقت بنا ده چې لوستونکی دا لولي، نو داسې مناظر او داسې واقعات پکې نه شي پیدا کولی چې ووایي چې یاره دا خو نه کېږي. کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیار نه وي، سره چې دی هغه به دروغ وو. مثلا د چین ماچین خاطرې به وسلی وي، او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو، او په هغه کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو. مثلا یو کس به 100 چپه کول، او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې 100 مړه کول. نو هر لوستونکی چې د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکی به نو هغه به ډېر په خوند باندې چې دی نو دې ته وسنی وو. په افسانه کې یا په ناول کې ځکه 100% چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده. که چېرته ته په ناول کې صحیح واقع بیان کړي چې لوستونکی په دې واضح پوه شي چې یاره دا خو نه کېږي، دا امکان نه لري، نو ټول ناول لاړه ختم شي، ختم شي. نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي پکار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکې وي، امکانات یې وي او یا رښتیا شوي وي، پېښه شوي وي. که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي، نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانې
مننه ملګرو. تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ، نن را سره تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار صاحب میلمه دی. د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې. د دې کتاب په اړه مونږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې او نورې خبرې به هم کوو. ځینې ملګري که راتلی شي او په داستاني ادبیاتو باندې څه پوښتنه لري، لږ ډېر لوستلې کړي او د ملګري لیکوال نه څه تپوس لري، نو راده شي زمونږ لارې ورته خلاصې دي. تاسې د کیسو د اتل په اړه که یو څه راته ووایئ. پخوا به د کیسو اتل چې و یا به یو شاهزاده و او هغه به الیټ کلاس به و، نو اوس زه چې پخپله یو فلم ګورم، هنري فلم مې خوښېږي، او په هنري فلم کې مې یو عام انسان مې خوښېږي چې زمونږ د سطحې یو انسان د هغه د ژوند کیسه یو په هنر سره مخکې لاړه شي، لاجیک پکې وي، یو دلیل پکې وي. ستاسو خبره چې یوه پیښه چې کیږي نو د هغې د واقع کېدو امکانات ته وي، او نو د کیسې د اتل په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا خامخا ضروری دی چې موږ د یو شاهزاده د کیسې اتل کو، یا د دې ټولنې یو د اشرافو نه یو کس ته راواخلو، هغه د کیسې هیرو وي که عام کس، هم د کیسې اتل کېدی شي.
څومره چې د یو ناول مرکزي اتل یا نور سایډ عام ژوند ته نږدې، نو همدومره به چې د ناول عام ژوند ته نږدې په ده کې دا هېڅ ضروري نه ده چې خامخا دا د ایلیټ کلاس نه یو د اشرافیې نه دي. څومره چې د کیسې غوښتنه یې باید چې کردار تراشي په هماغه شکل باندې وشي. خو یو ستونزه د پښتو ناول یا افسانې په کردار تراشۍ کې دا شته چې د پښتو ناول چې سړی لولي، نو که مثلا سل ناولونه وي، نو په ده کې به د نوي ناولونو اتل چې هغه به خامخا خاني، یا به چې دی یو دیکاني، یا به چې دی خواښې او انګوري، او یا داسې کوم څه لیدلي کردارونه چې د 1919 نه را روان دي تر اوسه پورې پښتو افسانه لا د دې نه نه ده راوتلې. په جیب کې به چې دی رومالي او زړې جامې او د کلي په سطحه باندې یو کردار به وي. زه دا نه یم چې د کلي کیسه دې نه لیکل کېږي، مگر دومره هم نه، نورو واقعاتو ته باید چې ذهن ورسي او نورو کردارونه وتراشل شي. زما خیال دی چې پښتو فکشن د اوسه پورې د کردار تراشۍ د فن نه محروم دی. په پښتو فکشن کې اوسه پورې داسې مشهور کرکټر پیدا نه شو چې هغه دې په ملي سطحه د پښتانه په سیمه مشهور وي، الا ماشاءالله کفاظي.
مننه شمار صاحب.
وجه همدا ده چې پښتون لیکوال په فکشن کې دې طرف ته توجه نه وکړي.
ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی، په دې اړه که د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب څو افسانې لري، کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی و. هغه وخت زه لږ لرې وم، نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو، خو بیا هم ځینو ملګرو ته رسېدلی دی. په دې کښې شپاړس افسانې دي، شپاړس پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي. په دې کښې د جنس په بنیاد مسایل شته چې دا یو غالبه برخه ده، یعنې د جنډر کوم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب په رنګ هلته کېږي، دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فایده پورته کوي، هغې افسانې شته یو دوه. نور مختلف قسم افسانې پکې شته، بېلابېل موضوعات دي شته پکې.
بخښنه غواړم ستاسو خبره مې قطع کړه شینوار صاحب. ځینې نقادان وایي چې د لنډې کیسې مثال لکه په ساز کې د شپېلۍ دی، او ناول داسې دی لکه دا ټول سازونه چې یو ځای شي او یوه میلوډي ترې جوړه شي. تاسو که په لنډه توګه اورېدونکو سره د لنډې کیسې او د ناول ترمنځ د فرق موضوع لږه تشریح کړئ.
یار امیر صاحب دا خبر هو چیر چا کړی دا زما خیال دی چې ډیر صحیح ده کنه دا چې کم شیان چې په افسانه کې دي هغه په یو ناول کې دي کوم لوازمات چې د افسانې دي هغه د ناول دي کوم ضرورتونه چې د افسانې دي هغه د ناول دي کوم سازونه ملوډي چې تا ذکر کړه چې د افسانې باندې دي هغه د ناول دي د ناول او افسانې فرق چې دی هغه مختلف په مختلف شکل بیان کړی دی ځینې ملګرو مشرانو ملګرو لیکلي چې د افسانه چې هغه درې مخې چارې پنځه مخې چا لیکلي لفظونه یې سلي دوه سوه د ناول چې دی دومره سره چا لیکلي چې افسانه لنډه وي چا لیکلي چې ناول د کتاب هومره وي دا ټول فرقونه چې دي دا صحیح نه دي د افسانې او د ناول فرق چې دی هغه یوازې یوازې په د وحدت تعثر په وحدت د وحدت تعثر په بل کې دی څو ګورې چې یو تعثر کوي یو تاثر قائمی نو دا افسانه ده خدای دې وکړي چې دا پوره کتاب ولې نه وي سل صفحې ولې نه وي او اتیا صفحې ولې نه وي او تر څو چې تاثر دوه شي او بدل شي نو دا بیا په ناول بدل شي
صحیح ده
نو خدای دې وکړي چې پنځوس صفحې ولې نه وي ناول چې بیا ورته وایي که نه نو د دې بدلون چې دی فرق چې دی د ناول او د افسانې یوازې او یوازې د وحدت تاثر په بدلون کې فقط کردارونو کې دی چې په افسانه کې کردارونه کم وي چا دا خبره هم کړې ده چې په افسانه کې کردارونه کم وي په ناول کې زیات وي دا خبره هم ډېره صحیح نه ده
شنوان صاحب مونږ خو عموما د شاعرۍ نه نثر کم لرو نثر لیکونکي کم لرو بیا په نثر کې چې لنډې کیسې تراشو هغه خوم کم دی بیا ناول لیکونکي بیخي کم لرو خو کرا شو په فکشن باندې نقطه یا کره کتنه ته بیا خو نو یوازې خی د ګوتو په شمیر هم نشویل د ګوتو د بندونو په شمیر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې وجه یې څه ده مونږ نقد زغملی نه شو که د نقد کولو نه ډارېږو
نه دا دواړه شیان نشته دی ځکه چې پښتون تعلیم یافته کم نه په دې دنیا کې زموږ نه ډېر کمزوري کمونه شته مونږ ښه تکړه خلک یو خو خبره دا ده چې نه د نقد نه یریږو نه د تنقید د فن نه اریو صرف بنیاد دې خبره دا ده چې دلته تنقید دپاره چې دی نو هغه تخم نشته هغه ځمکه نه ده تیاره دلته چا کار نه دی کړی دی مشران ملګري دي نه خفه کېږي مثلا ناصر منګل صاحب اوس دې تلاشه چې ولی نورو ملګرو کار کړی په فکشن د فکشن په تنقید کې مګر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وکړي ځمکه برابره کړي تنقید ته نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی عام نقاد په پښتو کې نشته د اعلی درجې عالم شخصیت دی فاضل شخصیت دی خپله د اعلی درجې تحقیقکار پاتې شوي او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې او هغه چې دی د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رایې قایمه کړي منصب سازي وکړي د پښتو ادب کوم کمی چې دی هغه په ګوته کړي او لار ورته وټاکي چې او تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا پکار دی چې دا را وشي نو عام د یو نقاد کمی دی نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې ته وایې بېخي ډېر کمی دی خیال دا دی چې ځمکه نه ده برابره دلته چې یو نقاد عظیم نقاد پیدا کړلی شي
ما په ځینو کتابونو باندې چې د نورو لیکوالو تبصرې لوستې دي نو په دواړو حالاتو کې مې یو افراط موندلی یا یې په صفت کولو کې افراط کړی وي او یا یې هم لیکوال په لوی لاس یې ښه ډنډس کړی وي آیا منځګړي معتدله نقادان نه شو پیدا کولی
کتابونو باندې خو چې تا کمې لوستنې لیکونه لوستي امیر صاحب هغه خو تنقید نه وي که نه هغه خو سریز وي
نه دا کتابونه نه کتابونو چاپ د چاپ نه پس چې کوم هغه په مجلو کې په هغې باندې لیکنې شوي د هغې خبره کوم
نو هغې باندې خو زیاتره چې دی بېطرفه رایې چې په هغې کې علم شامل وي ډېره کمه ذکر راځي چې مونږ عالمان ملګري چې دی نو کم دي په شمار دي او هغې عموما کله د رایې اظهار کوي او کله نه کوي نو هغې چې کله د رایې اظهار کړی دی هغه خامخا په دغه بینایي په دا کوم دغه چې دی دا بغیر جانبداری چې پاغت نه ای مگر زه دا منم چې په پښتو ادب کې دا شته چې پاغې کې توازن نه ای اکثره وخت تنقیدی رایو او تنقیدی لیکنو کې توازن نه ای بلکې یو ملګری راپورته کوي په بل ملګری لیک کې نوښته ای کتاب په ځای پاتې مگر زه نور لګیا ای او کله چې یو تخلیقکار کې شاعری کا ادب د بل سن سره تعلق لري په ملګری زور ورکی په ملګری چې ما باندې کې او دا دا به کوي یعنی دلته تنظیم بازی دا ډله بازی شته زمنم او دا به وي د دنیا د هر ژبې په ادب کې دا شته ښه ادب شته او ښه ادیبان هم شته او د ډله بازی ادیبان په هر ژبه کې شته بیکاره شاعران هم شته ښه شاعران هم شته مګر ښه خبره دا ده چې ښه ملګري ښه لیکونه وکړي او زه خو د دې شي ډېر سخت خواهشمن یم چې کوم مشران استادان دي ځوانانو کې تکړه کسان دي د یقیني د پښتو ادب صحیح تحلیل وکړي د شاعرۍ جدا تحلیل وکړي ښه شاعران ادیبان ملګري په ګوته کې چې فلانی ښه شاعر دی او ولې دی ولې ښه شاعر دی فلانی د کومې درجې شاعر دی او ولې دی او د افسانی او د ناول کیسه خو لا بشته پاتې
شینواره
صاحب د دې شي په پښتو کې ډېر خو ضرورت دی به نهایت زیات
شینواره صاحب تاسو په شاعرۍ باندې هم خبرې کو خلک وایي چې څوک ادبیات ته راځي نو اوله شاعري کوي بیا لنډې کیسو ته راشي بیا ناول ته نو موږ څه وګڼو په لنډه توګه کوی چې صابر شینواره شاعر دی که شاعر وو یاد دې په خیر وي
نه ما خو شاعري کړې ده شاعران وو بیکاره شاعران وو شاعري خو خلک چلی زده کوي که نه خو د کرایې څه کړي غزل او شاعری سړی چې ادب ته راځي نو عموماً غزل لیکي او شعرونه وایي نو بیا یې وروسته نورو شیانو ته پام شي چې ملګرو سره کښېني او پاڅي زما په خیال چې ډېر کم ملګري به داسې وي چې هغه اول فکشن ته لاسه چورې
نو
ما
ستاسو شاعری خبرې کیږي نو ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمام دنیا پریخي وا زما د پاره مونږ به یو بل ته د دنیا جهان کیسې وکړلې مونږ به یو بل ته د دنیا جهان کیسې وکړلې او پیژندنه به بیا پاتې شوه د بیا لپاره خدای خبر څه وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر څه وخت به یو څوک لکه سپرلی راشي خدای خبر څه وخت به زینت شي د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریښودو جوګو یو بې روزګاره شاعر ښه نه و داستا لپاره په دولاسي سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریخي وه زما لپاره د صابر شینواري صاحب خسته غزل تاسو واورېده یو بل غزل هم راسره دی دا هم واورئ تا سره لږه عاشقي کومه بیا مرمه تا سره لږه عاشقي کومه بیا مرمه زه خپله برخه شاعري کومه بیا مرمه تا ښکلومه تا ته ګورم تا ته ځان وایم تا ښکلومه تا ته ګورم تا ته ځان وایم بس دغه لږه شیطاني کومه بیا مرمه تا ته مزکا نن د ربط د ماتې دو اوې تا ته مزکا نن د ربط د ماتې دو اوې چې سنا س خود ازاری کوما بیا امرما ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړې ملګرو دا د خیر خبره هم ور ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړې صرف دو ورځې زندگی کوما بیا امرما د مخخې نه وروسته هم در پسې ډېر لاړم د مخخې نه وروسته هم در پسې ډېر لاړم ما وی چې ستا هم نوایی کوما بیا امرما او د الویدا او زنکدن سختی کې څه فرق دی د الویدا او زنکدن سختی کې څه فرق دی صابره دا بیانبازی کوما بیا امرما تا سره لږ عاشقی کوما بیا امرما زه خپله برخه شاعری کوما بیا امرما د صابر شینواری صاحب خسته غزلونه تاسو واورید شینواری صاحب ستاسو شاعری ډیره زیاته خوږه ده دومره خوږ شعر څنګه لیکه
یار امیر صاحب ستا مننه چې زمونږ د شاعری صفت کوي خو بس د شعر د لیک په وخت کوشش کوو چې کم ښه خیال وي کم ښه اندازې بیان وي او کم خواږه لفظونه وي د هغې انتخاب وشي نو په نتیجه کښې به ښه شاعري تخلیق کېږي دا زموږ کوشش وي او د دې زده کړه روانه ده د نورو ملګرو نه زه لا د زده کړې په مرحله کښې یم زما شاعري ډېره کمزورې ده زما فن ډېر کمزوری دی خو بس د مسلسل طلب
صابر صاحب زه چې کله خپله شعر لیکم نو ځان ته یې لیکم او زه فکر کوم دا شعر نه دی دا خو زما خبرې دي او ما ځان دپاره ویلي دي کله کله پکې خلکو ته مزام ورکړي تاسو چې شعر لیکئ مخاطب مو څوک یو دغه وخت کې څه ډول احساس کوئ
بس همدا خبره ده امیر صاحب ټوله شاعري دا ده چې په زړه کې تېرېږي شاعري چې دا د زړه اظهار دی څه چې سړی محسوس کړي د اشنا اظهار دی د مینې ذکر دی خوږې خبرې دي د حسن صفت دی شاعري او چې دی نو دا شاعري ده کمې نورې خبرې چې دي هغه خو بیا په کښې وروسته رالی مثلا د حالاتو ذکر دی کوم نړیوال جریانات دي په بهر کښې ظلمونه دي په ماحول کښې بې نظمي ده تقسیم دی ماتم دی ظلمونه دي دا خو چې دی نو د مختلفو تحریکونو په نتیجه کښې پکښې راغلي دي مګر ته چې هغه خبرې کوې هم لی د ځان په حواله باندې کوې که د ذات خوشبویي په دې کښې نه وي نو بیا خو هغه یوازې ریپوتاج شي ریپورت مې جوړ شي چې دا شی وشو هغه اثر نه کوي او نه هغه چې دی نو شاعري شي پښتو شاعري مایا د ځینو کسانو سره ځکه خراب شو چې هغې ته نه د وسلې دوکان جوړ کړی دی بم دی او ماتم دی وژنې دي درز دروز دی غوبل دی هغه شاعري نه وي مګر هغه چې دی یو بد ریپورټ ویډیو ریپورټ ته چې سړی ویني شاعري د ځان اظهار دی د مینې اظهار دی د زړه د کیفیت ذکر دی او د خارج د وارداتو او د ظلمونو بیان دی د ځان په حواله باندې او د هغې دپاره د بهترینې پیرایي انتخاب دی د ښکلو لفظونو انتخاب دی او د حسین اندازې بیان انتخاب دی بس دا شاعري ده
شینواری صاحب تاسو نه شعر هم اورو خو د شعر په اړه یوه پوښتنه بل هم ذهن ته راځي د پښتو شاعري اوس مهال په کوم ډګر ولاړه ده د پتاسو دنداسو او د خودکشو د ماکو ذکر هم پکې وي آیا دا تاسو د منلو وړ دی
پښتو شاعري ډېره مختلې ده امیر صاحب بېنهایت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې پښتو شاعري واحد صنف دی چې ډېره مختلې ده او ځینو ملګرو پښتو شاعري ویوړله او د نړیوال ادب په څنګ کښې ودروله لکه ممتاز صاحب لکه تسلیم صاحب لکه محمود ایاز صاحب پښتو شاعري ډېره مخته تللې ده مونږ په پښتو شاعرۍ فخر کولی شو دنداسې او امرسې وغیره کښې دي پکښې نو ډېرې په اعلی شکل بیان شوي دي او دا به بیانېږي د دې نه خلاصې نه شته چې حسین دنیا حسینه کړی دا غي ذکر به بیانېږي او د وخت او د دور د بدلون سره به اندازې بیان بدلېږي چې هغه بدل شوی دی. پښتو شاعري ډېره د لفظ قابل ده. ځینو ملګرو دومره احسان په پښتو شاعري کړی دی چې مونږ پښتون کام حکومتونه باید چې د هغې احسان هیر نه کړي، د هغې قدردانی وکړي. د ممتاز صاحب تازه کتاب چاپ شوی، د تسلیم صاحب کتابونه چاپ شوي، را روان دي عام د نوي کال په سر کې. زه خو به ډېر مایوسه شوم پښتون کام د دې عظیم استقبال ونه کړي، د دې دوه حضراتو د کتابونو او د دې عظیمې شاعرۍ. نو ډېر تکړه ملګري شته په ټول پښتانه سیمه. نو
مایوسي نه ده پکار. شنواره صاحب، تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو، نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته غواړم.
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، سر صحرا ده او تنهایی. د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، شرابونه دي صحرا ده او تنهایم. تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ، تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ. ما به څه ویل چې دایم او دایم، او تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ. ما به څه ویل چې دایم او دایم، د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم، د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم. چرته دا راته ونه وایي چې ستایم، او رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه، رڼا رڼا ورځ حمله ور شوه. د تیارو چغې را وکړې چې بلایم، او راته هیڅ غږ ونه کړو چې مایې. خدای خبر شه چې صابر زه د چایم.
ډېر ښه، ډېر ښکلی غزل. ډېره زیاته مانا صابر شینواره صاحب، ستاسو خبرې دومره خوږې دي چې مونږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو. که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ، که زه وم او دا پروګرام هو تاسو به راسره یې. اوس دپاره درنه مخخه کوو. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو په دې خپرونه کې راسره مېلمه شوې. کور مو ودان. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېدل. همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي. د الله پامان.